د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې په کابل کې پر ډیپلوماتیکو ماموریتونو په دوهم برید کې د ایټالیا د سفارت پر موټر نن د مقناطیسي بم چاودنه شوې. نور مطالب او د ازادۍ رادیو اونیز پروګرامونه هم لرو. له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې نوریاس نوري چمتو کړي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. په غزنی کې د سری میاشتې د ټولنې پر موټریز کاروان په وسله وال برید کې د دې ټولنې دوه تنه کارکوونکي ټپیان شوي دي. اندونیزیا وایي د دې هیواد په جنوب ختیځو اوبو کې د تیلو یو ویرانی ټانکر او د پاناما یوه بیړۍ چې په غیر قانوني توګه تیل لیږدول ضبط کړي دي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران به نن دا مسله چې د کرملین د منتقد الکسی نوالني د نیولو په وړاندې څه ډول غبرګون وښیي وڅېړي. بشپړ خبرونه. په غزنی کې د سری میاشتې د ټولنې پر موټریز کاروان په وسله وال برید کې د ټولنې دوه تنه کارکوونکي ټپیان شوي. په سیمه کې د ټولنې رئیس سمیع الله صدیق نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه برید دوی د کارکوونکو د موټرو پر کاروان نن غرمه مهال د غزنی د مرکز اړوند په نوغي سیمه کې وشو. هغه وویل کارکوونکي په قرباغ ولسوالۍ کې د بشر پالنې د خدمتونو تر وړاندې کولو وروسته بیرته راګرځېدل چې دغه برید پرې وشو.
والته له بشری خدماتو له وړاندې کولو وروسته تقریبا شاوخوا 12 بجې سیبرته د غزنی ښار ته راګرځېدو. د کابل قندار په عمومي سړک باندې د غزنی ښار ته چیرمه چې نوغي په کلي کې تر وسله وال برید لاندې راغلي دي. چې له بده مرغه دوه نفره همکاران ټپیان دي او موټرو ته هم صدمه رسېدلې ده.
ښاغلی صدیق زیاتوي چې کارکوونکي سیمې ته له دواړو اړخونو حکومت او طالبانو سره له همغږۍ وروسته تللي وو او په دې اړه چې دغه برید چا یا کومې ډلې کړی پلټنه کوي. د 209 شاهین قلو اردو هم په بلخ کې طالبانو ته د مرګ ژوبلې خبر ورکوي. د قلو اردو نن په یوه خبر پڼه کې ویلي چې تېره شپه طالبانو د دې ولایت په شلګره ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو پر پوستو بریدونه وکړل چې د درېمې لیوا د کمانډو د درېم کنډک پوځیانو هغه په شا وتنبول او د نښتو په پایله کې 11 طالبان ووژل شول او شپږ نورې ټپیان شول. د یو بل خبر لمخې د بغلان امنیتي چارواکي هم د دې ولایت او پلخومري د لوی لارې په اوږدو کې د افغان امنیتي ځواکونو د ګډو عملیاتو په پایله کې د شپږو طالبانو د وژل کېدو او نورې ټپي کېدو خبر ورکوي. د بغلان د امنیتي قومندان محمد وای سمیمی نن رسنیو ته په یوه استولي خبر پاڼه کې د غراز ویلي چې په وژل شو کې د طالبانو دوه مینخښونکي هم شامل دي. هغه ویلي دغه نښتې هغه مهال پیل شو چې افغان ځواکونو د دې لارې په اوږدو کې 15 امنیتي پوستې اچولې او طالبانو یې د مخنیوي هڅې وکړې. وسلوالو طالبانو د دوړو پیخو په اړه تر اوسه انس نه دی ویلي. د مخابراتي خدماتو د تنظیم اداره اتراوي چې په افغانستان کې ډیجیټل او آی پی تلویزیونی خبرونه ته زمينه برابروي. د دې ادارې ویان سعید شنواری ازادي راډیو ته په دې اړه چې له انالوګ سیستم څخه ډیالوګ سیستم ته اړول به د تلویزیونی خبرونه په برخه کې څه اسانتیا رامنځته کړي ویل.
په دې سره به افغانستان په نوې بڼه په ښه کیفیت او خلک به په غوره کیفیت باندې تلویزیونی نشراتو ته همداراز آی پی لاري تلویزیونی نشراتو ته لاسرسي ولري چې هم به د تلویزیونونو په عایداتو کې او هم به خلکو ته د کیفیت په برخه کې ښه نشرات وړاندې کیږي.
د مخابراتي خدماتو د تنظیم ادارې رئیس عمر منصور انصاري د غراز ویلي چې له انالوګ څخه ډیجیټل ته د سیستم د اړولو ترڅنګ به دوی د غراز د آی پی ټی وی له لارې د تلویزیونونو نشراتو ته هم ډیر ژر زمينه برابره کړي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. اندونیزیا وایي د دې هیواد په جنوب ختیځو اوبو کې د تیلو یو ایرانی ټانکر او د پاناما یوه بیړۍ چې په غیر قانوني توګه تیل لیږدول ضبط کړی دي. له دې مخکې ایران تورن شوی چې پر دې هیواد د امریکا لخوا له لګول شوو بندیزونو څخه د ځان تیر ایستلو لپاره د تیل وړونکو بیړیو د رادار سیسټمونه غیر فعال کوي. د اندونیزیا د سمندري چارو د امنیت ادارې نن وویل چې د اومه تیلو دغه سترې لیږدونکې کښتۍ چې پر یوې د ایران بیرغ او پر بلې د پاناما بیرغ رپېده یوه ورځ مخکې د کالمانتان ولایت په سواحلو کې ضبط کړی دی. ادارې ویلي چې په دې اړه پلټنې پیل شوې دي. د دغو کښتو یو شپته عمل هم نیول شوی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان سعید خطیب زاده په تهران کې په یو خبری غونډه کې وویل چې د انډونیزیا له چارواکو یې غوښتل چې د ضبط شوو کښتو په اړه ورسره نور جزئیات شریک کړي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران به نن دا مسله چې د کرملین د منتقد الکسی نوالنی د نیولو په وړاندې څه ډول غبرګون وښیي وڅېړي. دا ټولنه دا مسله دوه ورځې وروسته تر دې څېړي چې د روسیې پولیسو هغه مظاهره چیان چې د نوالنی د نیولو په وړاندې موسکو او د روسیې په یو شمېر نورو ښارونو کې واټونو ته راوتلي وو وځپل. د سعودي عربستان مډلانې د دې هیواد په پلازمینه ریاض کې د بلجیم د سفارت په انګړ کې د لامبودي او هاوس په غاړه د جامو یوه ننداره یا فیشن شو پرون اجرا کړه. دغه مډلانې چې دودیزې ابایا جامې په تن دي په نوې بڼه د یوې عصري مېرمنې لپاره د دغه جامو اغوستل نندارې ته وړاندې کوي. پرون یکشنبه د بلجیم د سفارت لخوا په دغه ننداره کې د سعودي د ملکې صفیه حسن حسین لخوا ډیزاین شوی جامې چې د سعودي د کلتور تر نفوذ لاندې د لویدیز د مختلفو ډولونو یو ګډ ترکیب دی وښودل شوې. د سعودي عربستان د ولیعهد شاهزاده محمد بن سلمان لخوا پر ښځو د موټر چلولو د بندیز د لرې کولو په ګډون ټولنیز چټکو بدلونونو چې په دې وروستیو کلونو کې عمل شوي په دې هیواد کې د ښځو لخوا د جامو دا ډول نندارې ته لاره پرانستې ده.
د ازادۍ راډیو خبرونې او رې قدر من اوریدونکو پرونه خبرونه کې چې د طاهر روخان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي راپورونه او خبرې ترې خبرو. د ایتالیا د سفارت پر یو موټر د مقناطیسی بم نننې چاودنې په کابل کې ډیپلوماټیکو ماموریتونو ته د ورپېښو ګواښونو په اړه اندېښنې پرولې دي. په روزګان کې د جګړو له کبله بې ځایه شوي خلک وایي په ساړه ژمي کې مرستو ته جدي اړتیا لري.
مور ته ډېر سخت تکلیفونه سره مخامخ کیږو که څنګه د جنګ له امله مور د ګولۍ له امله وژل کیږو د مرمۍ له امله وژل کیږو دلته د یخ او د وژې او د سینې له امله وژل کیږو.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې متحد ایالتونه غواړي له اقلیمي بدلون سره د مبارزې په برخه کې خپل فعالیتونه په لوړه کچه پیل کړي. د سپورت نړۍ په پروګرام کې به واورئ چې د کرکټ د نړیوال جام د غوراوي په پړاو کې د افغانستان او آیرلند د لوبډلو رواني لوبې څه اهمیت لري.
کنن بنگلاديش له ویست انډیز څخه ماتي وخوري او افغانستان سبا بریا ترلاسه کړي او افغانستان په دغه بیا د لوبډلو کې درې مقام ته ورسیږي.
دا پروگرام د خبرونه پورسته برخه کې د امنیت او سالم چاپیریال له 19 پروگرام سره پرله پسې خبريږي. زموږ غږ له ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام په 7.5 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. په کابل کې نن سهار د ایتالیا د سفارت پر یو موټر چاودنه وشوه. د کابل د امنیت قومندانۍ یو سرچینه دا خبر تاییدوي او وایي په چاودنه کې چا ته زیان نه دی رسیدلی. په کابل کې د ایتالیا سفارت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. په افغانستان کې دا حمله داسې مهال دوام لري چې په قطر کې له تیرو څو ورځو راهیسې د سولې د خبرو پر دوام دواړه خواوې هیڅ سره ناست نه دي او غونډه نه ده کړې. په دې اړه جزئیات له کابله په دې راپور کې.
په کابل کې د هدفي وژنو او چاودنو په دوام د دوشنبه په سهار د ایتالیا سفارت اړوند یو موټر په نخښه شوی. د کابل امنیه قومندانې د نن یو سرچینه چې نه غواړي نوم یې خبر شي ازادي راډیو ته وویل په دې پیخه کې د سفارت کارکونکو ته ځاني زیان نه دی اوخته. سرچینه په دې اړه ډیر جزئیات نه ورکوي. ورته وخت کې د کابل امنیه قومندانې ویان فردوس فرامرز منی چې د کابل ښار د څلورو مناحیې په دویم پروان سیمه کې چاودنه شوی. خغلی فرامرز ازادي راډیو ته وویل
اولی ساعت 7:35 د نن سهار 9:15 د څلورو مناحیې په پروان دو سیمه کې پر یو لنکوزر موټر چاودنه شوی. پیخه تلفات نه لري خو مالی زیان یې اړولې دي.
په کابل کې مو د ایتالیا له سفارت سره هم اړیکه ونیوه خو چا ځواب نه کړه. دا په داسې حال کې دا چې نږدې دوه میاشتې وړاندې هم په کابل کې د روسیې د سفارت اړوند یو موټر په نخښه شوی و. هغه مهال د روسیې د بهرنیو چارو وزارت منلی و چې د سړک غاړې د ماین چاودنې له کبله یو ډیپلوماټ ټپي شوی دی. هدفي وژنې او تاوتریخوالی داسې مهال زور اخلي چې په قطر کې د افغانستان د اسلامي دولت مرکچی پلاوي او طالبانو له تیرو اتو ورځو راهیسې د جګړې د پای او سولې ته د رسېدو لپاره هیڅ غونډه نه ده کړې. د افغانستان اسلامي دولت مرکچی پلاوي د دې ځان پر طالبانو اچوي خو طالبان بیا وایي تر اوسه د اجنډا ترتیب او توحید په اړه خپل منځي بحثونه روان دي. په ورته وخت کې د افغانستان له مرکزي پلاوي سره په کتنه کې د محمدي علما او سازمان رئیس او د انډونیزیا د ولسمشر پخوانی مرستیال یوسف کالا ویلي د تاوتریخوالي دوام د سولې بهیر تر پوښتنې لاندې راولي. د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي په دې کتنه کې ښاغلي کالا هیله ښودلې چې دواړه لوري به د اوربند په کولو سره سوله او امنیت تأمین کړي. د وزارت ویاندا جنوري
د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکره کوونکي پلاوي رئیس معصوم ستانکزي هم د شغلي کالا د خبرو ورکلي د دوی رغند رول د سولې په پروسه کې ورزښت وګڼه. لا وی ویل چې اوربند او غیزناک مذاکرات د افغانستان اسلامي جمهوریت پلاوي یو لومړیتوب دی.
د سولې په خبرو کې ځند د هدفي وژنو زیاتېدل او د جګړې شدت داسې مهال یو ځای روان دي چې تازه د افغانستان حکومت ویلي طالبان د جګړې نوی فصل ته چمتووالی نیسي او د دوی امنیتي او دفاعي ځواکونه هم د تیارسي په حال کې دي. طالبان بیا وایي د سولې خبرو دوام او بریا ته ژمن دي، خو د سولې خبرو کې په هره بهانه ځند رامنځته کیږي. جګړه یې دویم لار ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
زموږ غږ له ازادي راډیو واوري. ازادي راډیو د سهار له وو د ماښام تر وو ورځې دونه خبريږي. د ماښام په وو بجو د ازادي راډیو د خبرونو له پای تر رسیدو سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو پیلېږي چې د سهار تر وو دوام کوي. د مخام لوو د سهار تر او د امریکا غاګ آشنا رادیو او د سهار لوو د مخام تر او ازادي رادیو ووري او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر کړي. په هلمند کې د جګړو له کبله بي ځای شوی کورنۍ خوړه او سرپناه غوړي. هغه کډوال چې د هلمند ورستۍ جګړو له کبله خپل مينو بي ځای شوی دی وای ژمي د دوی ستونزې څو چنده زیاتې کړې دي. دوی له دولت او مرستندویو ټولنو د بیړنیو مرستو غوښتنه کوي. په دې اړه نور حال د ازادي رادیو خبريال راکوي.
سوړ ژمي ندرېدونکې جګړه او بې وزلي دری واړه د هلمند بې کورسو کسانو ته سره یو لاس سوی دي. د ماشومان او شوزو په شمول زرګونه هغه کډوال چې خپل کورونو جګړو بې ځای کړي په من په 2 سانتي ګراټ درجه سړه هوا کې د لشکرګاه شار په مارکیټونو او خیمو کې ژوند کوي. د رغبې ځای سو کورونی د جملې څخه یو هم دروڅلويش کلن مریم ده چې یو میاشت مخکې د خپل کورنۍ له څو غړو سره په یو جوړه جامو کې د لشکرګاه شار ته راکړه سوي او اوس ترشنا اسمان لاندې شپې او ورځې تیروي. مریم وایي کڅه هم د کورنۍ د یو شمیر غړو سرونه راخوندي کړي، خو دوه زامن او یو لمسی لا هم د جګړې په سیمه کې ترې پاتې دي او یو میاشتې پر سوچي په اړه معلومات نه لري.
دغه جام پوستانه ده، دغه جام ته پوستې سره پراتو نو که بسګری مونې ولې بسګرو چې هغه باندې رااله دراولار سستا بلا دی واخه مباره یو دغه یو دغه یو په بلخ مزور کې و دا چې کچنا کلوري دا سره تناس رالو زامن می د خدای مال یو مسید و زامن زما ته پښتنه مش په کورو کې هغه ناشتي و دې خواته دی ناشتي ما چې چا برایه د درې غړو ما وکړه د خور خونه می دا شنو کوي دروازه کې ورکاین دار په کنه ناغه ولار سرپاج میاش می پراسواله چې دغه جنگ سوي دی دوغه می لا ولا کړی دی.
په هلمند کې د جګړې څخه کډسیو کسان ډېری کورنۍ پر سړکونو او یا هم د خپل دوستانو کړی دي او یو شمیر کورنۍ بیا د ملي تجار محمد ساو مری په سبزی مارکیټ کې چې دروازه هم نه لري اړولې دي. لا جګړو څخه دغه بي ځای سو کورنۍ څخه یو شمیر وایي تر اوسه پورې ورسره هیڅ ډول مرسته نه دي سوي. زلیخا کریم الله او جان محمد د هلمند د بولانا او چانجیر سیمې څخه لشکرګاه شار ته راکډسیو دي. دی وای
وروره مشتاق نه رسېږي مستحق کی وروره د بولان راغلي د مرمۍ مشتاق نه رسېږي وکیلان خپل وان سره ترنی نه مشتاقي کارتون ورکی مشتاق تکښنه
د چنجر سره وروره د ټکانو جنگ سره وتلی چې اردو په چنجر په ګیر کې مسره پات دي طالبان مر په کورو کې ناشته مرده د ار مشکل سره مخه قسم مخته مریضانو ورکه کدی وای وای ور پیار سره پات هغه جیدات وامد مدګر پات سی وی
چای نه لرو بوران نه لرو افغاني ولا وډه سو یو ډوړې ما باندې د نانو په ضروري وای دا کوم د کوم کاري راځي کومکی کلر د کډیا هغه دې سره وکي مړ شکل مرتبه کټونه راي
وکیلان دلته راسي وي شان مور تسلیم کړي دا دوی شپې کېږي دا ګرد خلک دی وژه تیږي د باندې سره ولاړي اچيني
مرته ډیر سخت تکلیفونه سره مخامخ کې کڅنګ د جنگل مال مرته ګولۍ لامل وژل کېږي د مرمۍ لامل وژل کېږي دلته د یاخ او د وژه او د تنی لامل وژل کېږي
د هلمند د کډوال او بیر تر سنیدونکو چارو ریاست لا هم نه پویږي چې په هلمند کې څومره کسان لخپل کورنۍ ویزه سوي دي د جری سات رئیس محمد رامین ابراهیمی ازادي راډیو ته ویل د کډوالو په شمیر کې پر لفسې زیاتوالی راځي او د دې د سروې ټیمونه پر لفسې سروې کوي څو د کډوالو د دقیق شمیر معلوم او مرستي ورورسوي
تر دا نه پورې چې زموږ سره ارقام ثبت دي 2250 فامیل ویزه شوی دي د جګړو له امله شه د جمله څخه 1980 کورنۍ تر دا اوسه پر سروې شوی دي او اتلسو و دیش کورنۍ تر اوسه کومک اخیستې
په هلمند کې مدني فعالانه او د لشکرګاو سیدونکو وای د هلمند په زیات شمیر سیمو او په ځنګړې توګه بیا په مرکز لشکرګاته په نږدې سیمو کې جګړې روانې دي نو په دې وضعیت کې د لشکرګا د هغو کډوالو شمیر چې بې ځای سوي او بې کورسوي بیړنۍ او عجلو مرستو اړتیا لري او تر هغه هم زیات چې دولتي ادارې اټکل کوي دی اټکل کوي چې په دې ولایت کې بروانی جګړې د نورو کورنیو د بې ځای کېدو سبب هم سي د لشکرګا شهر ته کډې سوي کډوال د جګړې په شکل خو وژغ کوي چې اور باندې وکړي هغه څه چې دا کډوالې بیرته خپل کورونو ته د ستنېدو ټکټ بولي
ستاسو لا پیغامونو
د مګه دا 2014 کې راغلی مهاجر له پاکستانه او دلته لوګر کې چې دا مخته منځ کې نه راکړل سوي راتوای وای نه درکو سبا نن سبا کې ضرور 15 کال په مخ تیر کړ یم موږ په کومه زونه پرمیت دي اغه کار خلاصوي او منځ هم ستډیر دي منځ هم نقشې ما چولې دا منځ کې به درکو په اشاره کې په یو بل باندې غلطي موږ نور واس نستا یوې خواته نه دي منځ کې اخیستو څوک راتوای ته دا واخلا نو واس لرو چې کور په جوړ کو سرپنا نه لرو جمال لوړو چارواکو ته دا خبر ورسول چې موږ دې دا د کورو نمبر راکی موږ دې خپل جنو توزیع کی چې موږ خپل جنو په جوړ کو الا نه دا دا چې دا ما پیغام دې لوړو چارواکو ته ورسیږي او موږ دې دا منځکو نمبرو غامو خو رحم السلام په احترام
زیاده کندهار ولایت میوند ولسوالۍ څخه مې عبدالنافع افغان ازادي راډیو ته دا پیغام شیږم زیاده کندهار او هرات کندهار او هلمند لویه لار اوس لپاره بند شوې ده د غټ موټر باردار موټر سي موټر یا هم غټ ټانکرونه دي ګګر د پر دغه کچه لار باندې روانې نو ډېر سخت ستونزو سره مخ دي نو هیله ده چې نور پرې کسان دغه غم وخوري کوچنی موټر خو دا شي غټ موټر ولا ټول خرم خامخ دی لار ډیره کچه ده ډیره خراب لار ده د امر فری بند دی په چکو نه لږه وسوي دی
زه بشیر الله حکمل د کونړ ولایت د ننګلان وکیلی نه په تماس کې یم دولت په ځما پیغام دا دی اول باید فساد اداري ختم شي چې د هیڅ چا استعداد معتبر نه دی بلکې واسطه او روپۍ معتبرې دي دویم باید د معلمانو معاش اوچت شي چې ضرورتیات یې پوره شي دریم معلمانو سره د نمرو وعده پوره شي او څلورم د صلح خبرو کې سری کرښې یو طرف هم ونه ټاکي او د ورورۍ په فضا کې یو بل ته وګښ کته کړی شي چې بالاخره افغانان خوشحاله ژوند ولري والسلام
ستاسی پیغام ستاسی نظر
ازادي رادیو اوري چې د اف ام پسل اشاریه 15 صپا په پلازمینه کابل کندهار جلال آباد مزار شریف هرات گردیز خوست اسداباد لشکرګه غزنی قلات پل علم پرون او مهترلام کې او په منځنۍ صپا 12 شپګنوي په ټول افغانستان کې خبريږي وړاندې په خبرونه کې به په یو راپور کې واوري چې په غزنی ولایت کې د آلو بخارا باغونو ښه نتیجه ورکړې ده
سکل موږ تقریبا 200 هکتاره باغونه نوی نیالګي مو د آلو بخارا د قانونو ته توزیع کړي دي وسایل هم توزیع کوو
نور راپورونه او د ازادي رادیو اونیس پروګرامونه هم خبريږي متحد ایالاتونه له اقلیمی بدلون سره د مبارزې په برخه کې خپل فعالیتونه نن په لوړه کچه لسره پیلوي. تمه ده چې د اقلیمي بدلون په برخه کې د ولسمشر جو بایدن خاص استازی جان کیری د پاریس د اقلیمي تړون په سرمشریزه کې ګډون وکړي. ولسمشر بایدن د جنوري په شلمه د کار په لومړۍ ورځ متحدو ایالاتونو بیرته د پاریس له اقلیمي تړون سره یو ځای کړ. صفی الله ستانگزی په دې اړه د ازادۍ راډیو د خبری څانګې د راپور په اساس د راپور برابر کړی.
هالند د پاریس د اقلیمي تړون په چوکاټ کې د اقلیمي بدلون د سرمشریزې کوربه ده. تمه ده د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر جان کیری چې اوس وخت د امریکا د ولسمشر جو بایدن لخوا د اقلیمي بدلون په چارو کې د خاص استازي په توګه ټاکل شوی په دې سرمشریزه کې ګډون وکړي. دا به د اقلیمي بدلون لپاره د امریکا متحده ایالتونو د فعالیتونو د بیا پیل لومړنی رسمي کار وي. د امریکا متحده ایالتونو ولسمشر جو بایدن د جنوري په شلمه د کار په لومړۍ ورځ د پاریس اقلیمي تړون ته بیرته ور وګرځید. تمه ده د هالند په کوربتوب د اقلیمي تړون د سرمشریزې آنلاین غونډه کې د چین د صدر اعظم مرستیال هان جانګ، د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل، د فرانسې جمهور رئیس ایمانوئل ماکرون، د برېټانیا صدر اعظم بوریس جانسن او د نړۍ یو شمېر نور مشران ګډون وکړي. د نننۍ سرمشریزې هدف دا دی څو تر 2030 کال له اقلیمي بدلون سره د مبارزې په برخه کې په عملي لارو چارو بحث وشي. د دې سرمشریزې په درشل کې د نړۍ شاوخوا 3000 ساینس پوهان غوښتي چې د نړۍ مشران باید د هوا له تودوخې سره د مبارزې په برخه کې عملی لارې چارې وسنجوي او د خلکو ژوند وژغوري. په دې ساينس پوهانو کې 500 د نوبل جایزې هم ګټلي. دوی ټینګار لري چې د هوا تودوخې لا وختي ستونزې رامنځته کړي لکه وچکالي، اورلګیدنې او د سیلابونو راوتل. دغو ساينس پوهانو خبرداري ورکړي چې د هوا له تودوخې سره نه مبارزه به ښایي په نړۍ کې د بېوزلۍ، د اوبو د کمښت، د کرنیزو محصولاتو د کمیدو او همدارنګه د کډوالۍ او د زیاتېدو لامل وګرځي. د اقلیمي بدلون د نړیوال مرکز په وینا چې د ملګرو ملتونو د سازمان لخوا اداره کیږي، د هوا بدلون به په نړۍ کې خوراکي مواد تر 30% پورې کم کړي. ورسره به د سیندونو اوبه زیات شي، لوی طوفانونه به وچلیږي او له ساحلي ښارونو به میلیونونه کسان د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شي. د امریکا متحده ایالاتونو پخواني ولسمشر ډونالډ ترامپ امریکا د پاریس له اقلیمي تړونه ایستلې وه. ښاغلی ترامپ په دې باور و چې د پاریس اقلیمي تړون د هوا له تودوخې سره د مبارزې په برخه کې د هغه په خبره ګټور نه دی ثابت شوی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په غزنی کې په دې وروستیو کې د نورو کلونو پرتله د آلوبخارا په کښت کې زیاتوالی راغلی. آلوبخارا د انګورو، مڼو، زردالو، زمکنیو توتانو، زعفرانو او ځینو نورو شیانو تر څنګ د غزنی مهم پیداوار دی، خو بزګران وایي د کرنې چارواکي دي د دوی دې مهم پیداوار ته بازار پیدا کړي. په دې اړه د ازادۍ راډیو خبریال راپور راکوي.
محمد امیر تقریبا 50 کلن دی. دای د غزنی مرکز جنوب لور ته په شاوخوا 4 کیلومتره واټن د سپندې په کلی کې د آلوبخارا باغونه لري. دای د آلوبخارا له سژنیو حاصلاتو او ډیروالي څخه خوشاله دی. نوموړی زیاتوي د دغه باغونو د پرمختګ یو لوی لامل هم د کرنې ریاست او باغدارانو ترمنځ ښه همغږي او د ورکشاپونو برابرول دی. محمد امیر وایي تل مو هڅه کړې ده چې په خپلو ځمکو حلال کښت او کار کله وکړو تر څو ثواب او خورما دواړه لاسته راوړو. په دا وروستیو کلونو کې په غزنی کې په ډیری سیمو کې د چرسو کرل هم دود سوي. هغه څه دي چې د امیر په وینا کرل یې ښه چاره نه ده.
د اوبو ابیاری او د دې شان په وخت کې موږ ترنګون راکړ شوی دي. هر وخت خرمندان راځي د بعضې باغو کې عملی متکارونه راخي، د امراضو په باره کې، د ابیاری په باره کې، د خبرو په باره کې، د دوه شانو په باره کې.
عبدالمحمد بیا د غزنی خواجه عمر ولسوالۍ اوسېدونکی دی. دی وایي په غزنی کې کال په کال د آلوبخارا په حاصلاتو کې زیاتوالی راځي، خو زیاتوي د کرنې ریاست د پور په برخه کې هم ورسره مرسته وکړي تر څو د دوی باغونه پراخه او حاصلات یې زیات سي. نوموړی غوښتنه کوي چې دولت باید زموږ آلوبخارا ته نړیوال مارکیټ پیدا کړي.
د کرنې سیستم داسې یو سیستم ورته جوړ شي، دکان ته کومک ورسره وسي، د کوټ په وخت کې، د دوا پاشي په وخت کې، هغه خپله باغ او د غنځکه په خپله دغه یو ضمانت ده.
بزګران وایي د کرنې مامورین زموږ باغونو ته راځي او موږ ته مشورې راکوي. دوی وایي په یو هکټار ځمکه چې 15 جریبه کیږي وټنه آلوبخارا تولیدوي. په غزنی کې د کرنې ریاست چارواکي هم وایي د دغه ریاست او بزګرانو ترمنځ شی همغږي په دغه ولایت کې د شی آلوبخارا پایلې ورکړې دي. الله نور په دغه ریاست کې د باغدارۍ په څانګه کې د آلوبخارا د پروژې مشر دی. دی وایي ډیری وخت بزګرانو باغونو ته ورځي، هغوی ته مسلکي مشورې ورکوي تر څو هغوی له آلوبخارا څخه ښه حاصلات ترلاسه کړي.
سږکال موږ دغه د آلوبخارا په بخش کې یوه پروژه درلوستله چې هغه د پروسس او د احیا د باغونو او د نوي باغونو د ایجادولو پروژه ده چې کرنې ریاست کې سږکال موږ تقریبا 2 هکتار باغونه نوي چې د نیالګیمو چې د آلوبخارا دهقانانو ته توضیح کړي دي، او انشاءالله په ډیر نږدې وخت کې به موږ باغدارانو ته چې د وسایل هم توضیح کوو آلوبخارا د پروسس لپاره.
الله نور زیاتوي هڅه کوي چې د باغدارانو لپاره د آلوبخارا د پلور مارکیټ هم برابر کړي. په غزنی کې ټولنیز پالان وایي که په دغه ولایت کې د آلوبخارا کښت ته توجه وسي ښې پایلې به ولري. دا په داسې حال کې ده چې د غزنی کرنې ریاست چارواکي وایي په دغه ولایت کې د بزګرانو په مرسته په دا وروستیو کلونو کې په 210 جریبه مځکه یې د آلوبخارا نیالګي کینولې دي. د انګورو، مڼو، زردالو، ځمکني توتانو، زعفرانو او ځینو نورو شانو تر څنګ آلوبخارا د غزنی مهم پیداوار دی.
لازادی راډیو د راپورونو لړۍ اوري. په روزګان ولایت کې د ښاري نظم د جوړولو لپاره هڅې پیل شوې دي. سیمه ایز چارواکي وایي د قومي مشرانو او مدني فعالانو په مرسته هڅه کوي چې د ترینکوټ ښاري نظم جوړ کړي. د روزګان والی محمد عمر شیرزاد وایي د دې پروګرام په ترڅ کې به ترینکوټ ښار د هیواد د نورو ښارونو په څیر منظم شي.
د روزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې د عامو خلکو یو بې ساری اقدام. په دغه ولایت کې قومي مشرانو، دیني علماو، مدني پالینو او عامو خلکو له افغان چارواکو سره د ترینکوټ ښار د نظم د جوړولو لپاره هڅې پیل کړې دي. د اورزګان قومي مشران، ځوانان او مدني پالین د اورزګان ولایتي او امنیتي ادارې په کمزوري مدیریت تورنوي او وایي چې د ترینکوټ ښار په نظم کولو کې پاتې راغلي دي.
هله لرو چې لاسي ګاډي او ریړۍ منظمې سي او د وغو لپاره منظم ځایونه مشخص سي. هر د لرې پرتو سیمو ته د لین موټرو ته باید تم ځایونه مشخص سي.
ای زما حبیبه، د خائن وکیل مدافع به په هیڅ وخت کې نه والي صاحب ټول اطمینان درکو. بس پر دې نظم در سره موافق کیو. غواړو چې دغه نظم ښاری ټوله هغه ډول سي چې هر چا ته خپل حق ورسیږي. ښځه به پر درې ګزي رواني، موټر به پر سړک رواني.
د خپل کور پام کلی د ګلدان څخه وروړي نوخته به د ګلدان ته خاوره راوي. دا ملامه چا په موږ کې ده، ولې ځکه چې موږ کومه کو کوم نه کې به څوک نه شي کولای. اوس که دا ښار دا اوس موږ خپل کور ته سونه سر سبزي جوړه کړې ده، ښار کې بې عزتي خدای نه خسته تانه زموږ ده. که په دې ښار کې سوکالي وي عزتي موږ به خلک به موږ.
د اورزګان قومي مشران، دینی علما او مدني پالین او ځوانان پر داسې مهال د ترینکوټ ښار د نظم راوستلو هوډ کړي چې په دې وروستیو کې د افغانستان په نورو ولایتونو او په تیره بیا په اورزګان کې چې سپکې ماینونه زیات شوي او دغه راز یو شمیر نامسوله وسلوال هم له وسلو سره ګرځي. د اورزګان والی محمد عمر شیرزاد چې په دغه غونډه کې ګډون کړی و د خلکو له دغه اقدام یې هرکلی وکړ. نوموړي ژمنه وکړه چې ډیر ژر به د ترینکوټ ښار نظم سم او دغه راز د امنیت برخې ته به جدي توجه وکړي.
په همدغه یو کیلومتر مربع ځای کې سره راګرد ټول ښار همدغه دی. نه موږ یو د نقشې ښارګوټي پیدا کړي په دا شل کاله، نه مو یو ښه پارکونه پیدا کړل چې موږ ځوانان ورسې د 500 د پاره پکې کښېني. د مختلف پوستونو سره لاس او ګرېوان، نه مو یو مناسب اډه پیدا کړي چې دغه د کندهار اډه د چالته یو ښه ځای جزه راځي، یو سماوار، یو هوټل دی، د ډوډۍ خوړلو ځای، یو مسجد دی، یو داسې اوبه، یو تشناب، هېڅ شی نشته. د موټر ځای هم باید معلوم وي، د موټرسایکل ځای هم باید معلوم وي، درې ګزی هم باید معلوم وي. یو ځای د خوراکي دوکان دی، په څنګ کې د ګازو دوکان ورسره دی. بل ځای د خوراکي دوکان دی یا هوټل دی، په سړک پر غاړه د پمپ د تیلو پمپ ورسره پروت دی.
د اورزګان والی دغه راز ژمنه وکړه چې په دغه ولایت کې به د غیر معیاري درملتونونو او درملو مخه هم ډیر ژر ونیسي.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړې مرکې
جرګه خو زموږ رسم دی، یو ستر حرارت ده. زه ډېر ناخوښ وم چې ګډون مې نه شو کولای.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډېر عمیق
او جالبې ویډیوګانې
چوپانې او داریا
په قندهار او هلمند سیمه او مشهور موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
زموږ راغله ازادي رادیو او قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د خبرونه په دوهمه نیمه کې د سپورت نړۍ اونیس پروګرام او همدارس د امنیت او سالم چاپیریال پروګرام خبريږي. خوده وخت د مازیګر څلور بجې او دیرش دقیقې دي. نوریاس نوری د خبرونو لنډیز اوروي.
په غزنی کې د سری میاشتې د ټولنې پر کارکوونکو په وسله وال برید کې د ټولنې دوه تنه کارکوونکي ټپیان شوي. په سیمه کې د ټولنې رئیس سمیع الله صدیق نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه برید دوی د کارکوونکو د موټرو پر کاروان نن غرمه مهال د غزنی د مرکز اړوند په نوغي سیمه کې وشو. د 203 تندر قول اردو د غزنی په قرباغ ولسوالۍ کې بیا د وسله والو طالبانو د بریدونو د پشا تمبولو او د ډلې ته د درنې مرګ ژوبلې خبر ورکوي. د قول اردو د مطبوعاتو د برخې مسؤول ایمل خان مومن نن رسنیو ته په یوه استولي صوتي پیغام کې ویلي چې د دې ولایت قرباغ ولسوالۍ اړوند د چوکي زردالو په سیمه کې د دفاعي او امنیتي ځواکونو پر پوستو ډلیز برید افغان ځواکونو په شا وتنبولې. د بریدونو او نښتو په پایله کې دیارلس تنه طالبان وژل شوي او د دې ډلې د یوه ډل مشر په ګډون نه تنه ټپیان شوي دي. دغه راز د 209 شاهین قول اردو هم په بلخ کې طالبانو ته په نښتو کې د ډلې ته د شپږو تنو د وژل کېدو او یو شمېر نورو د وژل کېدو خبره کوي. البته طالبانو تر اوسه د دواړو قول اردوګانو د دغه ادا په اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. د مخابراتي خدمتونو د تنظیم اداره اترا وایي ډېر ژر به په افغانستان کې ډیجیټل او آی پی یعنی انټرنیټي تلویزیوني خپرونو ته زمینه برابره کړي. د دې ادارې ویان سید شینواری ازادي راډیو ته وویل چې په دې سره به په افغانستان کې په ښه کیفیت تلویزیوني او راډیوي خپرونو ته زمینه برابره شي. اندونیزیا وایي د دې هیواد په جنوب ختیځ اوبو کې د تیلو یو ایراني ټانکر او د پاناما یوه بیړۍ چې په غیر قانوني توګه تیل لیږدول ضبط کړي دي. د انډونیزیا د سمندري چارو د امنیت ادارې نن وویل چې د اومتیلو د غسترې لیکدونکې کښته چې پر یوې د ایران بیرغ او پر بلې د پاناما بیرغ رپید یو ورځ مخکې د کالمانتان ولایت په سواحلو کې ضبط کړی دی. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران به نن دا مسله چې د کرملن د منتقد الکسی نوالنی د نیولو په وړاندې څه ډول غبرګون وښیي وڅېړي. په بیلاروس کې د الکساندر لوکاشنکو پر ضد د اعتراضونو په دوام د تیرې ورځې په اعتراضونو کې نږدې 160 کسان نیول شوي دي. د سعودي عربستان موډلانو پرون د هیواد په پلازمینې ریاض کې د بلجیم د سفارت په انګل کې د لامبو دی و هاوس په غاړه د جامو یوه ننداره یا فیشن شو اجرا کړه. د سعودي عربستان د ولیعهد شاهزاده محمد بن سلمان لخوا پر ښځو د موټر چلولو د بندیز د لرې کولو په ګډون ټولنیزو چټکو بدلونونو چې په دې وروستیو کلونو کې عملي شوي په دې هیواد کې د ښځو لخوا د جامو دا ډول نندارې ته لاره پرانستې ده.
د خبرونو لنډیز مو واورېده. قدرمنو اوریدونکو، دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادي راډیو پر وپانه وګورئ، ازادي راډیو ډاٹ کام او ازادي راډیو ډاٹ اورګ. د ازادي راډیو د وپانې پته ده. د ازادي پر وپانه د افغانستان سیمه او نړۍ د روانو چارو په اړه وروستي راپورونه، مرکه، تحلیلونه، ویډیوګانې او نور په زړه پورې مطالب هم لوستلی او لیدلی شئ. دا د خبرونه په دوهمه نیمه کې یو قدرمن اوریدونکو، تاسو لومړی د امنیت او سالم چاپیریال د اونیس پروګرام اوریدو ترابولم، ورپسې به پرله پسې د ازادي راډیو د سپورت اونیس پروګرام خپور شي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. په ماشومانو کې کله چرک یا کله پونډای څه ډول ناروغي ده؟
دا ټول مخ مې اندسه اند چاښوي د دا دومره د شپې چې یخ شي بیخي درد کوي.
دا ناروغي څومره خطرناکه ده؟
ایا دی وی داده خوشی او پرشو بود شان ورته پیدا کی هغه په اصطلاح اختلاطی حالت.
او او د مخنیوي لارې چارې کومې دي؟
بهترینه لار دا ده چې غنور ماشومان واکسین شي او یا د دې ماشوم نه لري وساتل شي تر څو چې په دې مرض اخته نشي.
نن امدا موضوع چیرو له ازادي رادیو سروسی. قدر من اوریدونکو، په ماشومانو کې کله چرک یا کله پونډای داسې ناروغي ده چې که په وخت سره درملنه ونه شي ماشوم د مرګ تر بریده رسولی شي. د کله چرک یا کله پونډي لاملونه ډیر دي، خو تر ټولو لوی علت د چاپیریال ناپاکي کېدلی شي. دا چې عام خلک په دې اکله څه وایي، د وردګو له اوسیدونکي نقیب او له پخوانی افسر جلال خان څخه اورو.
څلور زمن دی وړه لرمې ده.
معمولا دوی دا کله چرک چې ورته وایي یا ډډ غومبوری، په دې کوم وخت تختصیو کې اختصیو څه رقم
حالت ده؟ خو متناظر شکل لري، خصوصا د غوښ ساحنه نیولې د مخ دواړه طرفه باندې پړسوب لري او مخ ګرد لکه د سپوږمۍ غوندې شکل اختیاروي. زامې یا علاشه د ماشومانو اکثرا ډېره دردناکه وي، دی ډوډۍ نشي خوړلی. کوشش کوو چې د نورو ماشومانو نه جدا کړو، ځکه دا یو وایروسي مرض دی، ډېر زر یو بل ته د تنفس او د هوا د ذرات لالاری نه انتقالی آیا دوی دا د خوسی و پرسوب و دشن ورته پیدا کی، هغه به اصطلاح اختلاطي حالت دی چې هغه هم مربوط کی د درغومبوري یا کلچرک دی اختلاطات څخه.
کلچرک خو زموږ په کلي کې اصلا کې په پښتو کې ټنغومبوري ته وایي او دا په ماشومانو کې زیات پیدا کیږي. زیاتره مور او پلار یا کورنۍ ډاکټر ته نه ولي چې دې تداوی وکړي، هغه هم که بیرون وځي او ماشومان نورې نه په غوږ باندې بد تاثیر کوي، ورته یو خندا پورې کوي چې دستاسو د مخ ته وګوره او دغه ته وګوره. دا مشکل زیات ستا ده، داسې تر څو ډاکټر سره ته نږدې ورنسي مراجعه ونه کړي کېدای شي د مرګ سبب وګرځي، ورته تر څو هغه مرض څوک ونه پېژني تشخیص نه کړي او په خپل ځای ته ورته دوا ورکړي، هغه نور مشکل هم پیدا کوي. خلک ډېر علم نه لري، هغه په خپل سر یو شی ګرمۍ په دې مخ باندې ورته کړي چې هغه بیا نور هم ورته مشکلات زیات پیدا کوي. هغه چې څومره وکړي هغه په نور هم بد تاثیر کوي، ډېر زیات تاثیر پرې کوي. هغه به انتبه راولي، هغه خپله انرژي ورسره ټول مابین ورکوي ورته.
دولس کلان امر الله چې کله چرک یا کله پونډي نیولی وای، د ډوډۍ خوړلو پر وخت سخت په عذاب وي.
دا ټول مخ مې داسې دا چاغ شوی د دا دومره د شپې چې یخ شي بیخي درد کوي.
ښه، ولې داسې سولې؟
ډوډۍ نشم خوړلی، دا داسې شولم مریض شولم.
بیرون چې ووځې که نه، بیا ملګري دې څه درته وایي؟
ملګري مې راته وایي، وایي ته ولې دومره چاغې؟ دغه دې ما ته چاغمبای وایي.
دا جای دې پړسېدلی ده؟
هو.
شپې څه رقم څه ملې؟ درد کوي څه ملې؟
هو درد کوي.
کوم جای درد کوي؟
دا جای مې درد کوي. دا جای مې
کور کې بچې درته پخې دا اوس ته مریضې؟
ما ته
وو
ما ته همدغه لوبیا.
لوبیا به خوړلی سي؟
هو لږ لږ خوړلی شم. هغه نه
سوپ نه درته کوي؟
سوپ یا زیات راته کوي.
ډاکټر ته بیولې؟
او چې بیرون وزم بیا مری شم، چې بیا مې دوا وخورم بیا لږ ښه شم.
ډېره مننه. خیر اوسي.
تم خیر اوسي.
ډاکټران د کله چرک یا کله پونډي د نښو نښانو پاک لوایي چې ماشوم بې اشتیا وي، تبه کوي، بیا وسیلی وي، بهانه لټوي او تر ټولو لوی علائم د مخ په دواړو خواو کې پړسېدل وي. د نور معلوماتو لپاره مو د ساعت تفل د روغتون رئیس ډاکټر نورالحق یوسفزي سره مرکه کړې. ورته غوږ شئ.
کلچرک یا ډډ غمبوره په پښتو کې ورته ویل کېږي، دا یو میکروبي ساري ناروغي ده. د کلچرک یا د ډډ غمبوري نښې نښانې دا دي چې د غمبوري په ساحه کې، د غمبوري په آخره برخه کې، د غوږ د نرمۍ نه لاندې او د کتنی ژامې د زاویې نه پورته دغه ساحه کې یو پړسوب منځته راځي چې دا پړسوب اکثرا د درد سره یو ځای وي. یعنی شدید درد او پړسوب او کله کله سوروالی هم پکې موجود وي. کیدای شي چې دا یو طرفه یا دو طرفه، یعنی په یو طرف کې یا په دواړو طرف کې دا وي، او په زمین کې د دې سره تبه، د ځان درد، کسالت، بې اشتیایي ګولایی د پازي نوبر اتلل سترګو نوبر اتلل پرنجای او ټوخه هم کېدې شي چې ورسره وي.
اداره توای چې دا ناروغي څومره خطرناک ده؟
بلې دا مریضی کله کله کېدې شي چې خطرناک شي. په عادي حالت کې چې دا اختلاط نیوي ورکړي، یعنی تنام دغه یو ډر غمبورې ده ورسره په نور د بدن په نور اعضاو کې لکه دماغ لکه پانکراس یا حالکانو که اکثرا د خوشیو د دوی د التهاب سبب کیږي. دغه نور اختلاطات ورسره نه پخپله دا یو ډیر عادي مرض ده چې بدون د دوانم اکثرا پخپله لمنځځي او ماشوم په وو نو تر لس ورځو کې بیرته صحتیا به کیږي. خو که اختلاطات ورسره وي دا بیا کېدای شي چې ډیر شدیده او وژونکې ناروغي.
کورنۍ د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره څه ډول وقایه وکړي؟
مهمه خبره دا ده چې که موږ دغه حفظ الصحه او نظافت مد نظر ونیسو پخپله کولای شو چې د دې مرض نه مخنیوی وکړو. او بل د دې مرض د مخنیوي لپاره واکسین دی. په ټوله نړۍ کې اوس د دغه ډرغموري یا ممس په مقابل کې واکسین شته، خو افغانستان په د واکسین په سکیجول کې لا تروسه دا نه دی شامل چې کېدای شي چې په لنډ راتلونکي کې دا مرض هم د نورو امراضو په شکل د واکسین په شکل موږ وشو کولی چې ماشومانو ته تطبیق کړو. خو تر هغه وخته پورې کورنۍ کولی شي هغه خلک چې د شاوخوا ته دغه مرض ډیر زیات وي خپل ماشومان ویسي او په ما د چا خبره په شخصي روغتونونو کې او یا کلینیکونو کې دا واکسین کې دی او کم قیمت په مقابل کې. او بل دا ده چې که چېرته په فامیلونو کې دا مرض پیدا شي د مریض لری ساتل د سالم ماشومان نه دا د وقایې لاره ده.
له دا ډول ناروغانو سره لومړنۍ مرستې هم کېدلی شي؟
لومړی کومکونه په کور کې کولای شي چې میندې پلرونه اول دا ماشومان د سالم ماشومان نه لرې وساتل شي، دوی ته تغذیې ته ادامه ورکړل شي او هغه غذای ورکړل شي چې اکثرا ژولو ته ضرورت ونه لري، ځکه چې د ژولو په جریان کې کېدای شي دوی د زیات درد احساس وکړي او غذا ونشي خوړلی. بله مهمه خبره دا ده چې دوی ته د درد او د تبې ضد دواوې، ځکه چې کله کله دا درد ډېر شدید وي او تبه د ماشوم د نارامۍ سبب کیږي. د درد او تبې ضد دوا چې موږ او تاسو ورته پرستمول وایو په ټوله دنیا کې دغه دوا پسله بدون د نسخې کېدای شي چې سړی واخلي. او دغه رقم یو بله دوا ده چې موږ ورته ایبوبروفین وایو، په بازار کې د بروفین په نامه هم خرڅیږي. دا هم په ټوله نړۍ کې خلک کېدای شي چې بدون د نسخې نه واخلي. دا د او ټي سي دواو په نامه په ټوله نړۍ کې مشهوره ده. تر هغه وخته چې ماشوم ډاکټر ته رسول کیږي د تبې د کنټرول او د درد کنټرول لپاره دې دوانه استفاده وشي.
په خپل سر درملنه بیا څنګه ده؟
مهمه دا ده چې کله کله دغه ډډغمبوري غوندې نور مرضونه هم شته چې هغه ډیر خطرناک دي. نو که په کورونو کې اول که په خپل سر تداوی کوي، کورنۍ تصمیم نیسي دا تر اخره تداوی کوي، خو کېدای شي چې دا بل مرض وي، په همدغه ساحه کې بل پړسوب وي، د بل مرض له کبله پړسوب وي، دا نو بیا ډیر وروسته خطرناک دی. او بله دا چې همدغه مرض هم کېدای شي کله کله په بده واوړي، یعنی اختلاطي شي، نو په هغه صورت کې د مرګ او معیوبیت سبب هم کېدای شي. نو د دې له خاطره چې ماشومان صحتمند پات شي، خدای نخواسته معیوب نشي او یا ضایع نشي، ډېره ښه خبره دا ده چې په اول کې تر څو چې ډاکټر ته ځي د دې ماشومانو و درد او تبه کنټرول او بیا ډاکټر ته ویوړل شي.
د دې ناروغۍ درملنه څومره وخت نیسي او کورنۍ څه وکړي چې بیا ماشومان په دې مرض اخته نشي؟
د دې مرض تداوی تقریبا یوه هفته نه تر لس ورځې په بر کې نیسي. او بهترین لاره دا ده چې هغه نور ماشومان واکسین شي او یا د دې ماشوم نه لري وساتل شي تر څو چې په دې مرض اخته نشي.
قدر من دوستانو، دا وا د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه پرځای کې چی است الله ممل او ملګری.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې ل ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
سلامونه د لوبو ل میدان یوې بلې اونیزي خبرونه ته مو هرکلی کوم. په دې هله چې روغ او جوړ وسی پرونه خبرونه کې اوري چې د رواني دلوي میاشتې په لسمه په کابل کې د افغانستان په کچا د تکواندو سیالي پیلېږي. دا به هم ووري چې افغانستان هڅه کوي د سکل اولمپیک نړیوالو سیالیو ته افغان لوبغاړي لار پیدا کړي. آیا په هیګي چې ایرلند سره د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې روانې لوبي څومره مهمې دي؟ افغان لوبډلې ایرلند د درې یو ورځنۍ سیالیو دوه لوبي ګټلې او ټاکل شوی چې وروستۍ لوبه سبا د افغانستان پر وخت لس نیمې بجې پیل شي. که وخت نو د نیزبازی پاړه به هم یو مطلب درته وړاندې کو. خو په پیل کې د نن ورځې ورزشي خبرونه.
د آریا باسکټبال لوبډله د هرات د باسکټبال سیالیو اتله شوه. د بدن روزنې او ورزش ریاست سرپرست جاوید رسولی نن ازادي راډیو ته وویل دغه سیالۍ چې څلور ورځې وړاندې پیل شوې وې نن د آریا باسکټبال لوبډلې په اتلولۍ سره پای ته ورسېدې. ښاغلی رسولی وایي په یادو سیالیو کې د هرات څلورو لوبډلو برخه اخیستې وه چې سرخ پوشانو لوبډلې پکې دوهم ځای خپل کړ. په بلخ کې نن د وزلوبې سیالۍ پیل شوې. د افغانستان د وزلوبې فدراسیون رئیس سیف الدین تندغان نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ د شپاړسو لوبډلو ترمنځ ترسره کیږي او دوه ورځې به دوام کوي. ښاغلی تندغان د دې سیالیو د پیل هدف د وزلوبې پریمیر لیګ سیالیو لپاره د غوره سیرو ټاکل یاد کړ. هغه زیاته کړه چې دغه سیالۍ به د هود تر میاشتې پورې په کندوز، بدخشان، تخار، فاریاب، جوزجان، بامیان او پروان ولایتونو کې ترسره شي. د نوموړي په وینا د وزلوبې غوره لیګ سیالۍ به د روان کال د هود میاشتې په پنځمه په کابل کې وشي. او ټاکل شوی چې سبا سه شنبه د افغانستان او ایرلند ترمنځ د سریزی وروستۍ لوبه وشي. افغانستان د تیرې پنځ شنبه په ورځ ایرلند ته په لومړۍ ورځنۍ لوبه کې په 14 منډو او پرون یک شنبه بیا په دویمه ورځنۍ لوبه کې د 2 وکټو په خوندیتوب ماتې ورکړه. په پرونۍ لوبه کې افغان لوبډلې ته نوین الحق څلور، مجیب ستران درې، ګلبدین نایب یوه او راشد خان هم یوه وکټه واخیستله. د یادې لوبې غوره لوبغاړی رحمت شاه وټاکل شو چې د افغانستان لپاره 103 ناسوځېدلې منډې جوړې کړې.
له ازادي راډیو نه د لوبل میدان اونیزا خبرونه اوري. افغان کرکټ ملي لوبډلې تیر ورځ ایرلند ته په دوهمه یو ورځنۍ لوبه کې هم ماتې ورکړه او په دې بریا سره د دغو سیالیو د اتلولۍ جام خپل کړ. روسي لوبه سبا تر سره کیږي. خو پښتنه ده چې دغه سیالیو ګټل د افغانستان لپاره څومره مهم دي. د کرکټ څارونکي او د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو د مخکینی مسول ابراهیم مومن سره په همدې اړه غږیدلې یم.
اکرام صاحب، دغه لوبې افغانستان ته ډېر زیات اهمیت لري، ځکه دا لوبې 2023 کال 15 کرکټ نړیوال جام ته چې په هند کې به ترسره کیږي هغه ته غوروي پړو لوبې دي. نو په دې سالو کې ټول ټال چې سوپر لیګ په نوم باندې نومول شوي د کرکټ نړیوال شورا لخوا 12 مخکښې کرکټ لوبډلې په دې لوبو کې شامل دي چې په دو ګروپونو ویشل شوي دي. نو په دې کې افغانستان له انګلستان، نیوزیلند او ساؤت افریقا نه بغیر د سندیز د نور لوبډلو سره دوی سیالۍ کوي چې تر دې مهال افغانستان خپل لومړی سیریز له ایرلند سره پیل کړی دی او دغه سیریز یې خوشبختانه پرونی سیالۍ په ګټلو سره وګاټه. د هرې لوبې په ګټلو سره افغانستان ته لس امتیازونه ورکول کېږي. که نن بنګلادیش له ویسټ انډیز څخه ماتې وخوري او افغانستان سبا بریا ترلاسه کړي، افغانستان به په دغه 12 لوبډلو کې دریم مقام ته ورسیږي.
او مومن صاحب، د سوپر لیگ د غسیالۍ چې دی دا ټولې وړاندې لوړاندې نه پلان شوی دی، د کرکټ نړیوالې شورا پلان کړی دی کنه؟ د هر هیواد کرکټ بورډ باید هغه لوبې پلان کړي د نورو کرکټ بورډونو سره؟
نه، دغه لوبې په 2018 کال کې فائنل شي او په 2018 کال کې بیا د کرکټ نړیوالې شورا لخوا په رسمي توګه باندې اعلان شي. بلکې د کرکټ نړیوالې شورا په همغږۍ باندې او دوی په منظوره باندې د هیوادونو ترمنځ پلان شوی دی او تر 2023 کال پورې به دغه لوبې روانې وي. کومه لوبډله نه حاضریږي یا کومه لوبډله نشي کولی دغه سیریز له سیال لوبډلې سره چې پلان شوی دی ترسره کړي، نو بیا هلته امتیازونه یا سره شریک ویشل کېږي که معقول دلیل وي د لغوه کېدو یا د ځنډېدو لپاره، او که کوم بل دلیل وي نو د هغې صورت کې بیا بل لوبډلې ته یا سیال لوبډلې ته هغه امتیازونه ورکول کېږي.
یعنی تقریبا دا اوس چې کوم سیریز د افغانستان روان دی د ایرلند سره، دا د سوپر لیگ، په سوپر لیگ کې د افغانستان لومړنۍ لوبي دي؟
بالکل د افغانستان لمړنۍ لوبي
لدین اورسته به د پلان مطابق ماغه د شیډول مطابق به افغانستان لنور کوم هیوادونو سره مخ کیږي.
افغانستان ټاکل شوی و 2020 کال کې له هند سره په مارچ کې لوبي ترسره کړي، خو هند افغانستان دغه وخت د افغانستان کرکټ بورډ کې د بیکفایته له کبله دغه وخت له انګلستان سره شریک کړ او انګلستان کرکټ ملي لوبډله خپل هیواد ته ور وغوښته چې هغوی سره به یو بشپړ سیریز ترسره کړي. نو څرنګه چې افغانستان سره ټیسټ لوبه آسټرېلیا وځنډوله د سږ کال نومبر ته، نو دغسې هند هم خپلې لوبې افغانستان سره تر نامعلومې نېټې پورې ځنډولې دي. معلومه ده چې د دې کال په وروستیو کې به ترسره شي او که راتلونکي کال به ترسره شي. نو افغانستان ټاکل شوی ده د هند سره، پاکستان سره، سریلانکا سره په ورلد سوپر لیگ کې سیالۍ ترسره کړي.
مومن صاحب، ما چې وړاندې پوښتنه وکړه چې دغه سیالۍ د کرکټ د نړیوالې شورا له لوري نه پلان شوی دي، نو څنګه بیا هند وکولای شول چې لږ تر لږه وخت تغییر کړي سره له دې چې د کرکټ نړیوالې شورا د مهالویش په اساس باندې باید د افغانستان لوبډله په روان کال کې د هند سره مخ شوی وي؟
اکرام صاحب، یو هغه لوبې دي چې ټورنمنټونه دي د کرکټ نړیوالې شورا لخوا ترسره کېږي، په هغه کې کرکټ بورډونه کوم رول نه لري، خو دا دوه طرفه سیالۍ دي او د سوپر لیګ نه لامل ترسره کېږي. نو دغه سیالیو کې دواړه هیوادونه په همغږۍ سره یو بل ته وخت راکړي او د کوربتوب او میلمستیا لپاره یو بل سره خپل وخت برابروي. دا چې ټاکل شوی و هند د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې کوربتوب وکړي، هند دغه وخت افغانستان څخه واخیسته، انګلستان ته ورکړ او افغانستان سره خای د سپتمبر په میاشت کې لوبې ترسره کړي. نو هند او کوربا هیواد د اختیار لري چې لوبې مخکې کی یا وزنډې. البته د کرکټ بورډونو سره په همغږي باندې کوم کار چې افغانستان کرکټ بورډ له ایرلند سره په سیالیو کې وکړ چې ټاکل شوی و دغه لوبې د روانې جنوري میاشتې په 18 نیټه ترسره شوی و، خو افغان کرکټ بورډ دغه لوبې درې ورځې وزنډولې او په 20 نیټه ترسره کړې. نو کوربا هیوادونه له میلمه هیوادونو سره په همغږي باندې کولای شي چې دغه دوه طرفه یا دوه اړخیزې سیالۍ مخکې وروسته کړي.
مومن صاحب، افغانستان دوه لوبې ګټلې که راتلونکي لوبه چې سبا تر سره کېږي دام وګټي، او له دې نه وروسته نورو هیوادونو هند دی، پاکستان دی، ځینې نور آسیایي هیوادونه دي، دوی سره مخ کېږي، هغه ټولې سیالۍ وبایلي، بیا به فکر کېږي چې لوبډله به په دې یوې بریا سره شامل د ټورنمنټ شي، البته د ورلد کپ کې څنګه؟
اکرام صاحب، 2023 کال نړیوال جام ته غوروي پړاو په څو پړاوونو کې ترسره کېږي. دغه 14 لوبډلې چې لوبېږي د دې څخه به چې کوم لوبډلې ډېر امتیازونه تر 2023 کال پورې ترلاسه کوي په دوه طرفه یا دوه اړخیزه سیالیو کې، نو هغې څخه به د کوربه هیواد هندوستان په شمول ټوټل 8 لوبډلې نیغ په نیغه نړیوال جام ته لاره پیدا کړي. کومې 15 لوبډلې چې د دغه 14 لوبډلو څخه چې دغه سوپر لیګ کې لوبېږي پاتې کېږي، هغه به بیا نیغ په نیغه 2023 کال کې چې په زیمبابوې کې کوم وروستی غوروي پړاو سیالۍ ترسره کېږي چې په هغه کې به هم 10 لوبډلې شامل وي، نو دغه 15 لوبډلې به نیغ په نیغه زیمبابوې په کوربتوب کوالیفایر ته لاره پیدا کړي. 15 نور لوبډلې چې زیمبابوې ته به ورځي او له دغه سوپر لیګ څخه د پاتې 15 لوبډلو سره به لوبېږي، نو هغه به د اسوسییټ لوبډلې کې د 13 مقام څخه نیولې تر 20 مقام پورې کومې لوبډلې په درجه بندۍ کې ځای لري، او هغه لوبډلې چې 20 مقام څخه نیولې تر 20 مقام پورې کومې لوبډلې ځای لري، نو هغه لوبډلې به وکولای شي چې په غوروي پړاو ترسره کېدو باندې د زیمبابوې په کوربتوب کوالیفایر یا غوروي پړاو ته لاره پیدا کړي. د زیمبابوې کې چې بیا کوم کوالیفایر یا غوروي پړاو کېږي، له هغې څخه یوازې دوه لوبډلې به د 10 لوبډلو څخه لاره پیدا کړي. نو افغانستان ته پکار دی چې لومړی خو په دغه وو لوبډلو کې ځای ځان ته خپل کړي تر څو نیغ په نیغه نړیوال جام ته لاره پیدا کړي، او که کله بیا د خدای نه خواسته د دې څخه پاتې کېږي، نو بیا به په 2023 کال کې دوی وروستي غوروي پړاو ته انتظار کوي چې هغه به 10 لوبډلې وي. نو بیا به افغانستان ته په دوو لوبډلو کې چې هغه کې باید فاینل ته ووځي او باید فاینل ولوبوي، نو هلته بیا امکان شته چې افغانستان بیا هم نړیوال جام ته لاره پیدا کړي. خو که له فاینل څخه پاتې کېږي افغانستان په زیمبابوې کې، نو بیا به افغانستان ممکن نه وي چې افغانستان 2023 کال نړیوال جام کې د لوبېدو حق ترلاسه کړي.
ټاکل شوی چې د روانې لمریزې میاشتې په 10 نیټه په کابل کې د تکواندو سیالۍ پیل شي. دا چې دغه سیالیو هدف څه دی څومره لوبغاړي پکې برخه لري. د تکواندو د ملي لوبډلې روزون کې بشیر ترکی سره مې خبرې کړې.
هدف د مسابقې دا دی چې د ایمونګ ورزشکاران چې تنکیو ځوانانو مسابقې دي دا دوی هغه فني سطح باید لوړ شي. د آزاد سیالۍ ده او ټول ولایتونو او هر تکواندو کار چې په افغانستان کې رسمن تمرین کوي هغوی کولی شي چې په دغه لوبو کې ګډون وکړي چې دوی بیا انشاءالله د کابل منتخب ټیم ته راشي. بعد د کابل د منتخب ټیم نه انشاءالله چې کال ته مونږ ملي مسابقې لرو د تنکیو ځوانانو هغه مسابقو کې دوی ګډون وکړي چې مونږ ښه یو پیاوړی ټیم ولرو. مونږ دا خو ټول ته بهتره معلومه ده چې په ټولو عرصو کې د کرونا وایرس ټولو ته صدمه رسولې ده او تکواندو هم په برخه نه ده دغه ویروس ترلاسه نه. خو که بهانه ونو کو نو دا ویروس داسې و چې تنها په افغانستان کې نه و په ټول نړۍ کې دا خپره شوی و. انشاءالله چې مونږ ورزشکاران هماغه وخت چې دغه تیر کال مونږ دولت نه او بدني روزنې ریاست او المپیک نه خواهش وکړو چې یوازینی امید د افغانستان په المپیک کې تکواندو تیم د کتاس مونږ اجازه ورکړي چې مونږ دغه تیم خصوصا هغه لوبغاړي چې کسب سمیت دي چې دوی تمرین ولري. خوشبختانه چې د افغانستان دولت او بدني روزنې ریاست او المپیک مونږ ته دغه اجازه نامه ورکړه او مونږ تیم ان شاء الله چې آماده ده مونږ کولای شو چې د افغانستان د خلکو نه د خپل ملت نه نمائندگی وکړو په صحنه د المپیک کې.
د المپیک یادونه تاسو وکړه تر کې سه د ځل د المپیک سیالي په جاپان کې تر سره کیږي او جاپان هم د دې سیالي لپاره تیاری نیولې دی او د لغوه کېدو په برخه کې ویلي چې د ځل د المپیک سیالي نه لغوه کیږي. کدار ته وایي تر کې سه چې افغانستان ته تر اوسه کوم سهم ورکړ شوی دی په د المپیک په سیالیو کې کنه د سهم د ترلاسه کولو لپاره کوم سیالي تر سره کیږي او دا غن وروسته به بیا سهم ترلاسه کیږي دغه پروسه کله تشریح کی؟ ټول ورزشکاران
باید خپل بخت وازمایي رقابت وکړي. بل رقابت نه کدی مثال خپل په دغه قاره کې لمړی مقام او دوهم مقام ترلاسه کوي بلغینه غوي کولای شي چې اولمپیک کې ګډون کړي. د تکواندو په برخه کې هم چنان مونږ خپل دستون د مارچ سهمیه د اولمپیک برگزار کیږي. د تکواندو په برخه کې په اردن کې مونږ دوه لوبغاړه دی کولای شي چې مثال په آسیا کې یا لمړی مقام یا دوهم مقام ترلاسه کی بدلغینه دی کول شي چې په اولمپیک ګډون.
د افغانستان د تکواندو د ملي لوبډلې روزونکو بشیر ترکی اوس هم د نیزبازی پاړه دا لند مطلب. نیزبازی د افغانستان یو لرغونی او ملي لوبه ده چې خلک یې ډیره خوښوي. هماغه څه چې وزلوب د هواد په شمال کې ډیر مینوال او پلویان لري، نیزبازی بیا د هواد په لر او بر په ځنګړي ډول د جنوبي سیمو په خلکو کې هم په ډیره مینه رواج لري. د پکتیا، پکتیکا، غزنی او خوست ولایتونو د غراس په کوټه او وزیرستان کې هم نارینا په دې لوبه لاس پوري کوي، خو اصلي سیمه لویا پکتیا ده. نیزبازی د ځواکمن او مټور خلکو لخوا تر سره کیږي. د هغې د لرغونتیا په برخه کې ویل شوی چې دغه لوبه د دښمن په لخکرو باندې د یرغل او د جګړې په ډګر کې غلیمانو ته د ماتې ورکولو په خاطر رامنځته شوې ده. ځینې خلک په دې باور دي چې نیزه د ښکار وسیله ده، خو نن نیزبازی د یوې ښکلې نندارې او تفریح په توګه ډیر پلویان لري. نیزبازی په لوی ډګرونو کې ترسره کیږي. د لوبي بهیر د مشر لخوا څارل کیږي. د لوبي د ترسره کولو لپاره د لرګي میخونه په ټاکلي وټن په ځمکه کې ټکوهل کیږي. پر اس پار لوبغاړي د لیکي لپایل چې تر میخونو پورې 200 متر واټن لري په چټکۍ د میخونو په لور وردانګي. دا سونو د چټکې ځغاستې په وخت کې ډول وهل په لوړ غږ او نیزبازان په زړه پورې او غوره حرکتونه ترسره کوي. کله چې میخونو ته نږدې راورسېدل په چټکۍ او مهارت سره د نیزي سوکه چې له تیری اوسپنې څخه جوړه شوې ده په میخ ورننباسي او د مټ په زور میخ لزمه کې راوباسي. کوم لوبغاړي چې ټول میخونه لزمه کې راوباسي ګټون کې بلل کیږي. د نیزي اوږدوالی چې لکلکو یا بانګسي لرګیو څخه جوړیږي 2 متر وي او پنډوالی د 10 سانتي مترو په شاوخوا کې وي. د نیزي څوکا په رخلرون کې او تیزی اوسپنې پوښل شوی وي. نیزه بازی ډیر کله په ملي ورځو، اخترونو، جشنونو، میلو او د خادیو په وختونو کې ترسره کیږي. په خوا به په پلازمینه کابل کې د خپلواکۍ د جشن د نمانځنی په موخه په حضوري چمن کې د نیزه لوبي جوړې دي چې د دولت لوړ پوړو چارواکو به پکې ګډون درلود. په زرګونه هیوادوال به د دې لوبي نندارې ته راټولېدل. اوس هم د هیواد د ډیرو سیمو تر څنګ په پکتیا، پکتیکا، خوست، غزنی، لوګر، کابل، وزیرستان، بنو، کوټ او کندهار کې زیاتره پښتانه مشران او ځواکمن ځوانان دا په زړه پورې لوبه په ډیره مینه، شور او ځواک سره ترسره کوي. په ملي ورځو کې بعد د دې ملي لوبې نندارې ته د هیواد لر او بر او آن بهرنیو هیوادونو نه نندارچیان راتلل. دا لوبه د هیواد پخوانیو پاچاهانو ډیره ستایله او لوبغاړي به په ډیرو ډالیو نمانځل. درنو اوریدونکو، په همدې سره زموږ د دې ونې د لوبو له میدانه ونې خبرونه پای ته رسیږي. تر بیا مو په لوی او بخون کې څښتن سپارم. هر چیرته چې یاست، روغ جوړ، خوشاله او بریالي اوسئ.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو.